Tırşne Asmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم او په دې تشنه اسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سپتمبر 20مه د سولې نړیواله ورځ ده. ولې باید په دې نوم یوه ورځ ولرو؟ ګټه یې څه ده؟ آیا د یوې ورځې نمول په نړۍ کې د سولې له زیاتېدو او ودې سره څه مرسته کولی شي؟ سره لدی چې له درویشتو وبښې سره لدی چې له درې څلوېښت کلونو راهیسې دا ورځ نومول شوې ده او هر کال په یو نوی شکل سره دا یاد تازه کیږي، خو د تشدد او جګړو شدت کم شوی نه دی. اسرائیل، لبنان او غزه په جګړو کې ښکیل دي. د روسیه او اوکراین جګړه له نږدې دوو کلونو راهیسې بې وقفې روانه ده. په افغانستان کې د پخوا پرتله جګړې کمې شوې، خو د طالبانو افراطي اقداماتو له خلکو مسؤلیت اخیستی دی. له همدې کبله ځینې خلک د طالبانو له لوري واکمن شوي امنیت سوله او امن نه بولي. په روانه خپرونه کې د سولې پر اهمیت شغږیږو او په دې هم خبرې کوو چې سوله یا امن څه شی دی. زموږ د خپرونې میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، همدارس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی هم ښاغلی اتمر ته ورځم. اتمر صاحب، سوله څه ده؟
تاسو ته جناب آزاد صاحب ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیلی. البته صلح هغه فرهنګ دی چې هغه د خشونت مخنیوی کوي، جګړه نه غواړي، او دا د افغانانو او د نړیوالو یو ضروري او حتمی غوښتنه ده. معمولا که د نړۍ که د بشر تاریخ ته موږ ځیر شو، نړۍ په تیرو حداقل په اویا اتیا کلونو کې ډېر جنګونه لیدلي دي. مثلا لومړی نړیواله جګړه، بیا پسې دویم نړیواله جګړه، بیا همدغسې د ځینې هیوادونو ترمنځ هم جګړې. دا د انسانانو ژوند تریخ کړی او انسانان د دې قربانیان دي. لکه چې څنګه تاسو هغه ته اشاره وکړه، بالاخره په 1991 کال کې پس له دې چې په ملګرو ملتو کې دغه تصمیم ونیول شو چې یوه ورځ دې د سولې په نوم په دقل د دې په خاطر چې په نړۍ کې هر هېواد کې چې هر ګوټ کې چې جګړه روانه ده، حداقل د یوې ورځ دپاره که دغه جګړه ودرول شي او دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي چې دوی د جګړې او خشونت نه ځانونه لرې وساتي. متاسفانه په نړۍ کې زبر ځواکونه او هغه هیوادونو چې دوی غواړي په نړۍ کې حکمراني وکړي، په نړۍ کې حاکمیت خپل کړي، دوی یا خپله مستقیم یا د دوی د برېتان دخوا د دوی د هغه هیوادونو دخوا نه چې د دوی نه نمایندګي کوي دغه جګړې پر مخ بوتل کېږي. مونږ معمولا د دوهمې جګړې نه وروسته د څو مهمو جګړو شاهدان یو. په طور د مثال د ویتنام جګړه، د عربو د اسرائیل جګړه، د ایران او د عراق جګړه، د افغانستان جګړه، د پاکستان او د هند جګړه، او همدغسې په یوګوسلاویا کې داخلي جګړې، یو ټول هغه ستونزې دي یا هغه مشکلات دي چې بشر ته ورپېښ شوي دي. په دغه وخت کې هم حتی په دې وخت کې چې نړۍ د دویمې جګړې نه راوتلی وو، ځینې هلې ځلې شروع شوې د دې په خاطر چې دغه سلاحګانې محدودې کړي او د جنګ مخنیوی په دغه برخه کې وشي. په دغه برخه کې د شوروي د وخت مشرانو، امریکایي مشرانو لکه ریګان او ګورباچوف، دوی درې ځلې تقریبا دغه موافقه لاسلیک چې دغه په نتیجه کې
بله صاحب
د اټومي سلاحګانو باندې محدودیتونه وضع شو، په اټومي میزایلونو راکټونو باندې محدودیتونه وضع شو، او تر اوسه پورې تقریبا دغه په یو نوه تر اوسه پورې په دغه شکل باندې روان.
درست، ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. آزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، آیا د یوې ورځې نومول د سولې د ورځې په نوم دا څه ګټه لري؟ فکر کوئ چې یوه ورځ که د سولې ورځ ونومول شي نو څه تاثیر به ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په نړۍ کې بیلابیلې ورځې د یو خاص هدف لپاره لمانځل کېږي یا نومول شوي دي، مثلا د بشر د حقونو ورځ، یا مثلا د میرمنو ورځ، که څه هم د میرمنو ورځ خو هره ورځ وي، که هغه په هر شکل کې وي، که هغه مور وي، که میرمنه وي، که لور وي، که خور وي، لیکن دا انسانان ته دا ورپه یادوي، مثلا اته مارچ میرمنې له کوم وضعیت څخه راووتلې، د څومره نابرابرۍ څخه راووتلې، او د دې په وړاندې کوم انقلابونه دی ترسره کړل چې نن داسې وضعیت راغلي چې حداقل د برابر انسان لرلو هغه ادعا کولی شي تر یو بریده پورې. د سولې دپاره همدارنګه دا به بیلابیلو وختونو کې په دې ورځ باندې، مثلا دا یوه ورځ، که څه هم دا په تیوری کې یا په مثلا په معنویت کې تاثیر لري، لیکن په عمل کې خو تاثیر بیا نشي لرلی. د عمل تاثیر بیا دا دی چې په دې ورځ باندې هغه ډول چې لازم دی بیا هماغسې کار نه دی سوی، په بیلابیلو ادرسونو کې، په انسټیټیوټونو کې، پوهنتونونو کې، په مهمو سټیجونو باندې مقالې لیکل کېږي، ویناوال ویناوې کوي، او په دې هکله باندې ناستې کېږي، خبرې کېږي، یا مثلا په نړۍ کې د شخړو موضوعات راخیستل کېږي. په ټوله کې انسانان ته دا ورپه یادول دي چې سوله څومره اړینه ده، لیکن په عمل کې طبیعي خبره ده چې یوه ورځ نه، هغه څلور سوه درې سوه پنځه شپېته ورځې باید سولې دپاره کار وشي، یا سوله ونمول شي، ځکه د انساني طبیعت غوښتنه همدغه ده. د انساني طبیعت جوړښت د سولې تعریف دی. نو په ټوله کې، په ټوله نړۍ کې، په ډېره مصروفه نړۍ کې چې هېوادونه هغه هم پرمختللي هېوادونه، زبرځواکي هېوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې ښکیل دي، هغه په ډېرو سیالیو کې ښکیل دي، هغه کې اقتصادي دي، سیاسي دي، نظامي دي، نو په دومره مصروفیت کې، په دومره چټکتیا د انسانانو په دومره مصروفیت کې، طبیعي خبره ده چې یوازې یوه ورځ نومول کېږي، خو هغه ډول چې لازمه ده نه، یوه ورځ خو کافي نه ده، او هغسې تاثیرات هم نشي لرلی چې سولې تعریف دې وکولی شي.
بله، ډېره مننه، سلامت صاحب. اتمر صاحب، آیا نړۍ له سولې لرې کېږي او که نږدې کېږي؟ تاسې مخکې له نړیوالې، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ځینو لویو جګړو یادونه وکړه چې صحیح ده چې د نړیوالې جګړې غوندې سترې نه وې، خو لویې جګړې وې، ډېر انسانان پکې ووشل شول. له نړیوالې جګړې را په دې خوا انسانان د سولې خواته نږدې کېږي ورځ په ورځ، او که ورڅخه لرې کېږي؟ اتمر صاحب، بله، اتمر صاحب له استودیو سره وصل یاست، خو لکه چې څه تخنیکی، بله، ستاسو غږ اورو، مهرباني.
زما مطلب دا و چې نړیوال پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه هغه قوتونه یا هغه هېوادونه چې دوی اصطلاح زبرځواک دي، دوی په نړۍ باندې جنګونه تحمیل کړي دي، جګړې تحمیل کړي دي د خپل ګټو په خاطر. په لنډه کې که زه ووایم، نړۍ سولې خواته روان نه دی. د سلاحو رقابتونه د لویو قدرتونو تر منځ، همدغسې په نړۍ کې.
اتمر صاحب، په څه اساس تاسو دا خبره کوئ؟ بس که موږ سړه جګړه راواخلو، هغه وخت ته لاړ شو، څومره رقابت په دې برخه کې ډېر و نسبت هغه وخت ته؟ فکر نه کوئ چې وضعیت ډېر بدل شوی دی؟
ګورئ، بنګه خو داسې فکر کوو چې وضعیت بدل شوی، لیکن وضعیت بدل شوی نه دی. ما څو جنګونه چې تاسو ته نمونه دغه واخیسته، دا د دې سغړې جګړې په وخت کې رامنځته شوې دي. ځکه اوس تاسو وګورئ جګړه کله رامنځته کېږي، جګړه هغه وخت رامنځته کېږي کله چې بې عدالتي رامنځته شي. چیرته چې عدالت وي، چیرته چې خلکو ته د هغوی حقوق ورسیږي، چیرته چې ټول بشري حقوق مراعات شي، چیرته چې احترام د یو بل شي، چیرته چې انسانان په انسانیت باندې فکر وکړي، هلته بیا جګړه نه رامنځته کېږي. کله جګړه رامنځته کېږي چې دغه حق خوړل کېږي یا د یو چا په حق باندې تجاوز صورت نیسي، نو د هغه اصلي علت همدغه دی چې د دوی حق ته درناوی نه کېږي، حق د دوی تر پښو لاندې کېږي، هلته جګړه پیلېږي. دغه جګړې په مختلف شکلونو باندې، یو دغه جګړه ده چې د ازادي خواهي جګړه ده، یو هیواد حق لري چې خپل د هیواد استقلال ترلاسه کړي. البته دا په ځینې هیوادونو کې دا دوی حق د دوی دی چې د خپل استقلال دپاره دوی مبارزه وکړي. او ځینې ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی د خپل ګټو او منافع دپاره جګړه کوي. په ځینو ځایونو کې بیا داسې دي چې دوی ته بیا د خپله د امنیت د شورا نه اجازه ورکول کېږي چې دوی د دغه جګړه پیل کړي. موږ د دې مثلا ویلی شو چې د افغانستان په جګړه کې کله چې امریکا په 2001 کال افغانستان ته راغله، البته دا د ملګرو ملتو د امنیت د شورا په فیصلې باندې دوی افغانستان ته راغلل. او په همدغه ترتیب سره کله چې شورویان افغانستان ته راغلل، همغه وخت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه یرغل وغنده او دا یې محکوم کړ. اما شورویانو دا خبره کوله چې موږ د افغانستان د هغه وخت د حکومت په غوښتنه افغانستان ته تللي یاستو. یعنې دا هغه مفاهیم دي چې هر خوا یې د ځان لپاره د دې دپاره چې ځان ته برعت ورکړي دغه خبرې کوي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، ستاسو په نظر اوس وضعیت د نړۍ د سولې له نظره څرنګه دی؟ ډېر لرې به منځو له سړې جګړې راوروسته هغه کوي پرتله کوي له هغه وخت سره چې د نړۍ وضعیت د سولې په برخه کې بهتره شوی او که نه بدتره شوی دی؟
سلامات صاحب، کېدای شي په مختصر ډول وړاندې ته دی چې دا ستاسو د پوښتنې جواب ته راسم. سوله تعریف خو ډېر مختصر، نو یو سوله په ډېره برخونو ویشل شوې ده. مثلا د سولې د بیلانس ساتل دا یوه برخه ده. د دې تر څنګ مثلا تاسو هغه د تسکین یا د سکون حالت رامنځته کوئ، هغه که په یو کور کې، که په یو کلي کې، که په هیواد کې، او که بیا په نړۍ کې وي. او بیا د جګړې یا د تاوتریخوالی نشتوالی، یعنی د هغه غیر موجودیت چې جګړه او تاوتریخوالی نه وي، په هغه لاندې چې دا په طبقاتي لحاظ بېرته سره ویشل شوي دي. مثلا منفي سوله په نړۍ کې موږ اوس تر ډېره بریده د منفي سولې شاهدان یو، لومړی په افغانستان کې، همدارنګه په نورو سیمو کې. هغه منفي سوله هغه سوله ده چې تاسو سوله د تاوتریخوالي له لارې راولئ، د جګړې له لارې راولئ. په افغانستان کې چې کوم حالت دی، مثلا هغه ادعا چې اوس کېږي چې تر یو بریده پورې جګړه نشته، دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. دویم بحث دا دی چې بیا د هر حالت چې سوله راوستل شي، مثلا د دویم نړیوالې جګړې را په دیخوا، مثبته سوله راوستل، مثلا مثبته سوله د یو داد چې جګړې نشتوالی چې هغه اوس په نړۍ کې شته، د باثباته سولې دپاره کار کول چې سوله باثباته پاتې شي، همدارنګه د جګړې عواملو باندې کار کول چې څه عوامل و چې جګړې پیښ شوې. مثلا دویمه نړیواله، لومړۍ نړیواله جګړه، بیا دویمه نړیواله جګړه، د هغه لپاره ملګري ملتونو جوړ سوله، لیکن هغه عواملو باندې کار ونه شو چې هغه په بشپړه توګه د جګړې مخنیوی وکړي. په نړۍ کې اجتماعي عدالت پلي کول، موږ ولیدل چې اجتماعي عدالت په نړۍ کې نه پلي کېږي. هغه ځواکي هیوادونه چې مثلا د عراق موضوع تاسو راواخلئ، متحده ایالاتونو یا برېټانیا په هغه کې ښکېل وه، بریدې وکړي، بیا دی په ډېرو موضوعاتو کې د همغه وخت د برېټانیا د صدراعظم او د متحده ایالاتونو ولسمشر جارج دبلیو بوش په مطبوعاتي شکل باندې بخښنه وغوښتله چې هغه اټومي سلاوي چې دی فکر کوي چې په عراق کې دی وي هغه نه وي. نو ساري یې وویل دا په دې معنا چې اجتماعي عدالت نه دی پلي سوی. زبرځواکي هیوادونه یا هغه قدرتونه چې هغه ډېر قوت لري، هغه د یو د لپاره هیڅ عدالت نشته. بشري حقوقونه بشري حقوقونه په نړیواله کچه باندې که څه هم په ټوله کې په ډېرو پرمختللي هیوادونو کې بشري حقوقونو ته ډېر زیات احترام کیږي، لیکن همدغه زبرځواک هیوادونه دي چې بیا په نورو نړۍ یا په نړۍ په نورو برخه کې چیرې چې دی ښکیل شوي دي جبې له لارې هغه خورا ډېر جنایتونه هلته سوي دي، جنګي جنایتونه سوي دي. یعنې که د تېرو شلو کلو یوازې هغه دویم نړیوال جګړې ته مرانظم بیخي لنډ د تېرو شلو کلونو کومې پېښې چې په نړۍ کې سوي دي، که په افغانستان کې وي، مثلا که په منځني ختیځ کې وي، دغه هیوادونه چې هلته ښکیل وه ډاکومنټډ دي، ډاکومنټري نه سبا په جوړېږي، او هغه خلک چې هلته ښکیل وو یا مثلا که هغه پوځیانو که هغه ډیپلوماتانو هغه اوس کتابونه پر لیکي، مقالې پر لیکلي دي چې هلته څومره زیات بشري حقونه پایمال شوي دي دغه زبرځواک هیوادونو لخوا. ساختماني سولې لپاره بېرته کار نه دی شوی، سولې لپاره انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي هغه ډول چې لازم ده چې په نړۍ کې د سولې لپاره کار وکړي. او فرهنګي سوله خو طبعاً نشته، فرهنګي سولې څخه هدف دا دی چې په ټوله نړۍ کې یو داسې د سولې فرهنګ رامنځته شي چې په هغه کې زغم، احترام، یو بل منل هغه ته کار وشي. په خلاص ډول که ووایم، په نتیجه ګیری کې که ووایم، په دویمه نړیواله جګړې را په دی خوا نړۍ هغه ریسورسز یا سرچینې په کمېدو دي، او دغه جګړې هم په تېره کې چې ډېرې سوي دي د سرچینو پر سر سوي دي. نن زبرځواکي هیوادونه، قدرتمند هیوادونه، هغه په ډېرو مسایلو کې که هغه اقتصادي په ځانګړې توګه او هغه که سیاسي وي، د هغه سرچینو د ترلاسه کولو لپاره یو د بل سره سیالۍ او سیالۍ بیا په غیر مستقیم ډول جګړې. د دویم نړیوال په دې خوا مستقیمې سرې جګړې نه دي سوي، دویم نړیوال جګړې په دې خوا، ځکه یوه ویره ده چې ډېری هیوادونه هغه ځواکمن هیوادونه هغه نیوکلیر اټامي قدرت لري او اټامیک قدرت یو ډېر لوی ویر رامنځته کوي که مستقیم ډول دی په جګړه کې غیر مستقیم ډول.
آزاد صاحب، فکر نه کوئ چې او باشه ستاسو په خبرو کې لویشلم، فکر نه کوئ چې اوس د پخوا چې به د ګټو لپاره هیوادونو جنګ کوو، مثلا برېټانیا به هند نیو، نور دنیا به نیول، د دې لپاره چې خام مواد ترلاسه کړي، استعماري کې او ګټې ترلاسه کړي. لیکن اوس دغه موضوع شکل بدل کړی دی، اوس څوک ځان ته پرمختګ ورکړي، ترقی وکړي، هغه په اوتومات ډول ګټه کوي. چین ته وګورئ، امریکا ته وګورئ، پرمختللو هیوادو ته وګورئ، هغوی هېڅ ضرورت نه لري چې یو بل هیواد دې اوس په زوره ونیسي، بلکې له تجارت په زور، د خپل صنعت په زور باندې ګټې ترلاسه کولی شي.
زه هم دې ته راتلم، سلامات په دې کې شک نشته، هغه ډول چې په مثلا بریټش انډیا په هندوستان کې یا په ټوله نړۍ کې انګریزان تاسو خپل ډېر ښه مثال ورکوي، هغه شکل نشته. لیکن بل شکل دا دی چې د همدې خام مواد لپاره مثلا زبرځواکي هیوادونه په نورو هیوادونو باندې بندیز لګوي، مثلا متحده ایالاتونه همدا اوس په روسیې غوندې هیواد باندې بندیز لګولي. کله چې په روسیې باندې بندیز لګول کېږي، طبیعي خبره ده چې هغه د نورو نړۍ سره هغه اقتصادي یا تجارتي راکړه ورکړه نه شي کولی چې د اقتصاد یا د اقتصاد ایجابوي یا د هیواد اړتیا ورته لري. په نورو هیوادونو مثلا ایران دی یا نور هیوادونه دي، په هغه باندې بندیزونه لګي. په خپله چین باندې په ځینو مسایلو کې پښتنه شته، او بیا په چین کې کومې فابریکې دي، تر ډېره بریده پورې امریکایي فابریکې هلته کار کوي، ځکه د لیبر کاسټ ټیټ دی. یا دغه په بنګلاديش کې دي، د لیبر کاسټ یا مثلا د هغه د مزدورۍ یا د مزدور کومه هغه چې ده
اجره کمه ده،
اجره یا حق زحمت چې دغه ډېره ټیټه ده په پرتله چې په امریکا کې وي. نو دلته چې کله رقابتونه رامنځته کېږي، دغه کمپنۍ په ټوله کې مثلا په امریکا کې اوس دا اوس ولسمشي ټاکنو کې د خلکو تر ټولو ډېر توجه دې ته ده چې د دې مالیه باندې څوک ډېر کار کوي چې کمه شي راتلونکي ټاکنو لپاره کاندیدان. یعنی هدف دا دی چې په امریکا کې هغه ډېر زیات شتمن خلک چې دي چې په کال کې میلیاردونه ډالر آمد لري، که نومونه یې وانخیستل شي درې څلور پنځه یا شپږ یا لس ډېر غټ میلیارډران دي، هغه نه یوازې چې د امریکا دولت ته ټکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، برعکس د بیلابیل تاوانونو په نوم باندې میلیاردونه نور د کاله اخلي، چې دا په ټوله کې بیرته د ولس او بیا د هیوادونو په هغه سیالیو کې ډېر خورا ډېر تحصیل لري. سمه ده چې نن هیوادونه د تجارت د لارې، د ټکنالوژۍ د لارې هغه غواړي چې یو زبرځواکه هیواد سي، خپل قدرت ولري، لكن همدغه قدرتونه همدغه اقتصاد همدغه تجارت یو په بل د بندیزونو د یو بل په مواد باندې سانکشنز یا مثلا پیس دی غته من اضافه تعرفې لګول دا د دې باعث سوي دي چې هغه پیس یا هغه سوې تعریف چې څه ډول تعریف سوې دی هغه له ګواښ سره
بدل شي. ډېره مننه سلامت اوسئ آزاد صاحب. استاد اتمر که افغانستان ته راشو، د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جنګونه که ووایو چې بیخي ختم شوي دي به هم صحیح خبره نه وي، خو ډېر کم شوي دي. دغه وضعیت ته تاسې څه وایست؟ طالبان وایي چې سوله یې راوستې ده، امنیت یې ټینګ کړی دی.
ګورې، موږ سول تعریف کړه چې د خشونت نشتوالی هغه ژوند چې په هغه کې خشونت نه وي، خلک د فکر له لحاظه، د روحي رواني له لحاظه، د اقتصاد له لحاظه، د نورو د ژوند د مسایلو له نظره ځان راحت احساس کوي او آرامش لري. درسته په افغانستان کې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، سره د دې نه چې بریدونه شته دي، ترهګر ډلې شته دي، بریدونه کوي. طالبان وایي چې موږ په ټول افغانستان کې صلح راوسته، لیکن څو ورځې مخکې موږ د دې شاهدان یو چې په لوره لاره کې د غور او دایکنډي 14 کسه بې ګناه مظلوم زموږ هزاره ورونه د موټر نه ښکته کړل شول او دوی بې رحمانه ووژل شول. دا ښیي چې طالبان یا دروغ وایي یا دا چې دوی خپله په دغه مسایلو کې ښکیل دي، ځکه تر اوسه پورې نه هغه څه یو تحقیقات شوی، نه هغه څه یو په اصطلاح سر د نخ.
لیکن استاد، که چېرته مقایسه شي، خو یعنې تر پخوا ډېر دا ډول پیښې ډېرې کمې شوې دي. اما اصلي سوال دا دی چې سوله همدا ده چې صرف جنگ نه وي، او که دا هم ده چې څوک مسؤلیت ولري، مثلا یوه ښځه له کوره بې غمه ووځي، درس وویلی شي، کار وکړی شي، یو څوک وځي په لارې امر بالمعروف مخه نه نیسي چې ویښته دې داسې دي، ږیره دې هسې ده، سر ویښتان دې ښکاري، بوټونه دې هغسې دي، پتلون دې اغوستی دی، دا هم په سوله کې شاملی شي.
یقینا، ما مخکې ارزو چې یوازې سوله د جګړې نشتوالی نه دی، اجتماعي مسؤولیت، بشري مسؤولیت، مدني مسؤولیت، اقتصادي مسؤولیت، دا ټول په سوله کې راځي. که تاسو د کوره وځئ او د کور یو عضو د کوره وځي، د کور ټول غړي تر څو پورې چې هغوی بېرته راځي نارامه وي، ځکه دا کوم موارد ته چې تاسو اشاره وکړئ احتمال د دې ټولو شیانو شته دی، نو دا مسؤلیت نه دی. مثلا تاسو د تعلیم په برخه کې همدغسې فکر وکړئ، تاسو د اقتصاد په برخه کې همدغسې فکر وکړئ. نو جنګ یوازې د جګړې نشتون نه دی، بلکې دا نور شیان دي چې هغه باید توجه کړي، هغه ته او هغه باید موجود وي تر څو پورې چې موږ وایو چې موږ په یو صلح کې، صلح په معنا د آرامش دی. که دا هر رقم آرامش زموږ خرابیږي، که دا رواني آرامش زموږ خرابیږي، که دا زموږ فزیکي آرامش خرابیږي، که دا زموږ ذهني آرامش خرابیږي، دا ټول په صلح کې نه راځي. یعنی دا هغه موارد دي چې باید دا ټول موجود دي چې بیا موږ وایو چې موږ په صلح کې ژوند کوو.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. آزاد صاحب، په همدې موضوع ستاسې نظر هم غواړو. ځینې وایي چې دا اوسنۍ سوله یا امنیت چې دی، دا هم تر طوفان مخکې آرام دی، ځکه چې خلک ځورېږي، خلک تر فشار لاندې دي، او کله کله افغانان هم داسې غلي، خو بیا یو دم انفجار وکړي، نو دا پخپله دغه ناکراري، دا اندېښنه، دا پخپله د معنا لري چې سوله نشته. تاسو څه وایست؟
سلامان صاحب کاملا هم داسې ده، سوله نشته که موږ چیرې هغه څه چې د نړۍ ډېره برخه حداقل 90% انسانان د عقایدو له مخې ژوند کوي، په بېلابېلو ادیانو عقیده لري، باور لري. د اسلام همدغه د دین نوم که راواخلو، د دې دین نوم سوله ده. کله چې په اسلامي نړۍ کې یا په ټولنه کې انسانان روغبړ سره کوي، په یو کور کې چې هلته کاملا نه جګړه وي نه بله ستونزه وي، یو د کور کورنۍ یو غړی د بل سره مخ کېږي، نو هغه ورته وایي السلام علیکم، یعنې پر تا دې سلامتیا وي، سوله دې وي. د سولې تعریف دا دی چې په ټوله کې سلامتیا، آرامښت او سکون وي. لکه مخکې مې چې وویل، مثلا د سلامتیا یو بیلانس ساتل یا تسکین یا سکون، او بیا درېمه برخه یې د جګړې نشتوالی دی چې دا یو جز دی په ټوله کې. مثلا د باثباته سولې لپاره افغانستان ته که مشخص سرلاسو، لومړی خو دا ده چې دغه سوله منفي سوله ده، د سولې د تیوري او تعریف له مخې، ځکه دغه نه جګړه د جګړې د لارې راوستل شوې ده. بیا د هغه نه وروسته د شخړو په عواملو باندې هېڅ کار نه ده سوی چې هغه د افغانستان په ټولنه کې په هغه ریښې لري. د دې تر څنګ اجتماعي عدالت خو اصلا پلي سوی نه دی، نه یوازې هغه کسان چې هغه نن په واک کې دي، هغه په بیخي ډېرو پېښو کې داسې پېښې کې چې هغه انسانان یې وژلي دي، او هغه پاتې انسانان د یو رواني مشکل سره دغه پېښو له کبله نن هم کړېږي. هغه د اجتماعي عدالت خونده رامنځته سوی. بشري حقونه چې تر ټولو ډېر مهمه برخه ده د سولې، نه یوازې د سولې په تاریخ کې، د انسان د فطرت له مخې بشري حقونه، که هغه آسماني کتابونه یا ځمکني کتابونه چې ورکړي دي، هغه په بشپړه توګه په افغانستان کې پایمال شوې ده. بېلګه یې تر ټولو لویه بېلګه یې مېرمنه ده. نه یوازې چې هغه د ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار ته تګ اجازه نه لري، د دې بریده پورې چې حتی د هغه د خبرو کولو اجازه نه لري، ږغ یې ده منع شوی دی. د دې تر څنګ د برابرۍ بحث که راشي، په افغانستان کې برابرۍ اصلا شته نه. مثلا دغه تاسو یاست، ستاسو په رسنۍ باندې بندیز لګېدلی دی، یعنی هغه د نړیوالو قوانینو له مخې، د رسنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو قوانینو له مخې، د ټولنیزو تړونونو له مخې چې د رسنۍ کوم کار وي، هغه په بشپړه توګه پر تاسو باندې بندیز لګېدلی دی. معنی هلته اجتماعي عدالت څه کې برابري نشته، یو څوک ټول واک لري او بل څوک هیڅ واک نه لري. د ساختماني سولې بحث ته که راسو، مثلا هیڅ ډول انسټیټیوټونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې دی د انسان د شوالي د پاره کار وسي، هغه کسان چې د تېرو جګړو نه راوتلي دي هغو ته داوی د پاره دي کار وسي. داسې پالیسۍ دې جوړ شي چې تبعیض تر ټولو مهمه برخه شي، تبعیض او تعصب له منځه ولاړ شي. نه یوازې چې داسې انسټیټیوټ یا ادارې او پالیسۍ نشته چې تبعیض او تعصب له منځه یوسي، بلکې د تبعیض او تعصب لپاره په پراخه کچه په افغانستان کې تبلیغ کېږي او په عمل کې موږ وینو چې کار کېږي. فرهنګي سوله، زغم، اعتماد، احترام، د یو بل منل، دا وجود نه لري. یوازې که یو څوک هلته د احترام وړ وي، که یو څوک هلته د منلو وړ وي، که د یو چا خبره منل کېږي، هغه باید فکري او په عملي ډول باندې باید طالب وي. که طالب نه وي، هغه افغانستان کې د احترام او د اعتماد وړ کس نه دی. او د دې تر څنګ شخصي سوله، که د یو انساني فکر ته راسو چې یو انسان څنګه ځان تسکینولی شي، مثلا په یوه ټولنه کې زه چې د کاره راسم، یعنې زه پوهنتون کې تدریس کوم، هلته هېڅ ستونزه او جګړه نشته، خو زه چې کور ته راسم، زه وایم چې سوله، آرامښت، یعنې آرام سم، هغه ستړیا مې رفع شي. دا په افغانستان کې نشته، چې موږ دې ته په رواني لحاظ باندې په بشپړه توګه یوه ویره ویلی شو، په بشپړه توګه داسې ویره چې یو انسان هلته د سکون او آرامښت د یوې شیبې ډاډ نه لري. موږ په تېرو څلورو کلونو کې یا درې کلونو کې اته میلیونه انسانان له افغانستان څخه هم چې توانېدلي دي، البته هغه ووتله، دا په خپله د یو ډېر لوی طوفان، هغه طوفان یادوم چې تاسو د راتګ خبرتیا ده. هغه کسان چې اوس هم هلته بند پاتې دي، د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې چې اوس یې هغو باندې هم بندیز لګېدلی دی، په ځانګړي استازو یې په افغانستان کې تر 90% ډېر خلک د دوه وخته ډوډۍ نه لري، یعنې اقتصادي سوله شته نه. هغه کسان چې یو دوې روپۍ درلودې شتمن وي، هغه هم خپل ټول اقتصاد وایسته یا خپل شتمني وایستله، ځکه هغه اقتصادي سوله هلته نه ویني، خپله شتمني په خطر کې ویني. نو په ټوله کې یوازې طالب هغه څه چې ده پرون کوله هغه نه کوي، دا هغه ته سوله وایي. هغه لویه جګړه، یعنې هغه تاوتریخوالی چې اوس یې هغه کچه راټیټه شوې ده، هغه ځکه کچه راټیټه شوې ده چې هغه ډله چې د دې قدرت دپاره ترلاسه کولو دپاره یې جګړه کوله، یو قدرت ترلاسه کوي، هغه جګړه نه کوي. د یغو نه جګړه کول هغه تدای شولوي هغه چې سواد خپل دغه دغه واک په خطر کې ویني بیرته هم غلط تزی چې نن درې کال وړاندې افغانستانو نو په ټوله کې د سولې د تعریفات او لمخې مختصرا چې ځینې ټکي مې یاد کړل په افغانستان کې موږ ویلی چې په سل کې ممکن 15% سولې نه وي سره په بشپړ توګه له داسې حالت سره مخ یو چې د سولې د تعریف څخه په میلیونو لږ یو.
ډیره مننه آزاد صاحب، سلامت اوسئ کور ودان. اوس به اوریدونکو ته ورشو، اوریدونکي هم تیار لرو او مهرباني کوئ اوریدونکي لرو، ځان راو پیژنه؟ نه، ټلیفون قطع شوی دی. خو خیر، ور بیا به انتظار ورته وباس اوریدونکو ته. اوس به ورشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، څه فکر کوي چې افغانستان سولې ته نږدې شوی دی او که ورڅخه لرې شوی دی؟ البته په دې کې شک نشته چې جګړې تر پخوا کمې شوې دي، لیکن اصلي سولې ته نږدې شوی دی او که لرې دی؟
لکه چې تاسو ویلې، درسته چې جګړه نشته، لیکن سوله هم نشته. کله چې موږ دا وایي، دا خبره کوو چې کله حق حقدار ته نه رسیږي، کله چې ستاسې حق غصب کیږي، هغه وخت دی چې جګړه رامنځته کیږي. اوس د افغانستان په مورد کې زوام یوازې دا خبره ده چې جنگ شاید چې نه وي، لیکن نیم نفوس دوی د تعلیم نه محروم دي، دوی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دي، دوی خپل حق غواړي. دا د دوی حق دی او د دې دپاره دوی مبارزه کوي، د دې دپاره دوی هلې ځلې کوي. که هر څومره فشار په دوی باندې راشي، دا د دوی حق دی. تاسې هغه کسانو ته چې په افغانستان کې دوی تعلیم کړی، تخصص لري، تحصیلات لري، د دوی د کار حق ورته نه دی ورکول شوی، سره د دې نه چې افغانستان کې ډېر اقتصادي مشکلات او اقتصادي ستونزې ډېر زیات دي. کله چې یو ځوان زلمی چې هغه درس ویلی، فاکولته ویلی، تخصص لري، خپل وطن دپاره ښه نیت او صادق وي، تاسې هغه ته د دې حق نه ورکوئ. هغه بالاخره دې ته مجبوریږي چې د خپل د حق د ترلاسه کولو دپاره جدوجهد وکړي او مبارزه وکړي. په همدغه ترتیب سره که موږ مختلف قشرونه وګورو، متقاعدین وګوري، د دولت پخواني مامورین وګوري، خلق ولس وګوري، د هغوی ژوند وګوري، دا ټول هغه مسایل دي چې دغه صلح ته زیان رسوي. نو په مجموعي توګه پکه داسې قضاوت نشي کولی چې اوس افغانستان کې صلح دی. صحیح دی، جنګ نشته، لیکن خپله حاکمان یا د دولت چارواکي یا د دوی ښکته کسان دوی هدفي وژنې کوي، خلک وژل کیږي، اقلیتونه باندې د دوی په حقوقو باندې تیری کیږي، دوی ربړول کیږي، دوی وژل کیږي. نو طبیعي ده چې دا په مجموعي توګه د نظام هغه ادعا چې دوی وایي صلح په تمام معنا په افغانستان کې حاکمه ده، دا
بله
ردعی دا خبره.
بله، ډېره مننه، سلامت و صحت. مرسی آزاد صاحب. که چیرته طالبان له نرمښت او اعتدال له کار واخلي، له میم زرما ټوله زما څخه تیر شي، نورو ته هم حق ورکي، فکر نه کوئ چې اوس تر بل هر وخت هغه فرصت مساعد شوی دی چې افغانان سولې ته ورسی شي؟ ځکه چې تر پخوا جنګونه کم شوي دي.
ګورئ سرمان صاحب، یو له وضعیت څخه ستاسو تعبیر دی، وضعیت څخه تاسو یو تعریف لرئ. یو خاصه ډله انساني فطرتونو ته که وګورو، دته د ملا هغه خټې ته که وګورو، نه یوازې چې دغه طالبان په واک کې دی، یعنی سلګونه کاله شاته که ولاړ سو، حتی تر زرګونو کاله وړاندې، او په نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هغه دیني او مذهبي ډلې چې واک ته رسېدلې دي، د یو هغه فطرت هم دغه چې میم زلما ټول زمانه واز استال پرونه په جګړه کې و نن په واکه ده یا یو د اور مخ کې په واکه و د دې اخصلت ته یعنی په جمعات کې کتا سو د یو ملا خبره ته غوښته یم شه بدا ویل چې تاسو داسې مکوي تاسو به دوزخ ته ځئ تاسو به دا کوي د ځان همیشه له ولسخه همیشه د ځان برتر بلل لري حال دا چې په د پوهې په کچه باندې یا په مدنیت په تعریف ته کراسو یو ډیره ادنا طبقه ده لهذا هغه وضعیت څخه چې زه ورته تعریف لرو چې نن یو بهترین وضعیت دی که د دې څخه ګټه واخیستل سي سالمه ګټه واخیستل سي او د تفکر له لارې د تدبیر له لارې له دې وضعیت سره چلند وشي افغانستان یو ډیر لوی فرصت لري هغه تعریف د ده دپاره مطلقا متفاوت دی دی په همدې باور دی یعنی ملا او طالب په دې باور دی چې پوهه د ده قدرت د ده حیثیت د ده موقف ته ضرر دی که د نن اوسني وضعیت څخه په ډېر تدبیري ډول باندې چلند د ننني وضعیت سره وسي او افغانستان یو ښیو خواته ولاړ سي دی خپل سبب خطر کې بولي ده ته بیا څوک قدرت ورکوي یعنی په یو پرمختللې ټولنه کې په یو پوهه ټولنه کې په یو داسې ټولنه کې چا ته کار اهل کار ته سپارل کېږي د سیاست او د ملایزم خو خورا ډېر هغه د واټن دی سره لهذا د هیڅکله نه غواړي هغه ډله چې په واک کې دی چې هغه دی
نه لیکن فکر نه کوي چې د دوی ګټه شاید په دې کې نه وي چې قدرت له ځان سره یوازې وساتي او نور ټوله منزوي کړي که دوی چېرته غواړي چې ډېر وخت لپاره په واک کې پاتې شي ظاهرا خو یې ګټه په دې کې ده چې نورو ته هم ونډه ورکړي او خلک خوشحاله وساتي
زه فکر کوم یو خدا خو د یو داسې چا د وضعیت څخه تعریف دی چې هغه په مسایله باندې آګاه دی یو د دوی خپل تعریف دی لومړی دا چې یوه ډله تر ډېره بریده چې په دغه درې کلونو کې دغه تحقیقاتي نظره که دې موضوع ته وګورو چې په درې کاله دی که واکې پاتې شوي دي یوه ډله ممکن په دې واکې وي دا باور ولري چې هغه غواړي چې اوږدمهاله واکمني وکړي او هغه باید د ولس سره څه نا څه نرمښت وشي خو بله ډله لویه برخه یې په دې باور ده چې معنی دی په هیڅ حالت کې د اوږدې واکمنۍ هغه وړتیا نه لري یعنی که هر حالت راځي نو بیا تاسو وګورئ چې مثلا د روغتیا وزارت د چا سره ده یا مثلا په ټوله کې د افغانستان استازیتوب څوک کوي دی هم په دې پوهېږي چې دغه وړتیا دی نه لري که چیرې داسې یو حالت راځي چې نورو خلکو سره دی نرمښت ښیي او غواړي چې دا وضعیت د دې واکمني وغځول سي که سم حالت راځي دی په دې باور دی چې د واکمنۍ نه غځول کېږي د واکمنۍ یوازې که یوه ورځ وي که یوه شپه وي که یو کال وي که دوه کاله وي په زوره دی کولی شي چې دا واکمنۍ وکړي دی په همدې باور دی او بل بحث تر ټولو مهم دی دا ولیدل سره په تېرې درې کلونو کې او دا زما تحلیل نه دی یعنې د اسنادو شواهدو پر اساس باندې دا ولیدل سوله چې طالبانو خپل ډېری کسان په یوه دریځ دي خو هغه کس چې مخ پټی په کندهار کې ناستې دي هغه خبره منل کېږي دا ولیدل سوله چې فرمانونه او یا هم تصامیم بل چیرې نیول کېږي بل څوک دي هغه که هر څوک دي ډېری خلک په دې باور دي چې پاکستان دی ډېری خلک په دې باور دي چې تر ډېره بریده پورې حتی امریکا هم په دې کې داخل ده خو په ټوله کې یعنې طالب د دې وړتیا او ظرفیت نه لري چې هغه تصامیم ونیسي لهذا دی د یوې خاصې پروژې برخه ګرځېدلی دی هغه اوسنی وضعیت ته یا حالت ته خو همدغه شي یعنی که چیرې په تحقیقاتي لحاظ سره یې تعریف کړي د ټول وضعیت وي چیرې تجزیه یې کړي او بیا نتیجهګیري وکړي دې نتیجې ته سړی رسیږي چې طالب د هېڅ هدف سره نه دی راغلی یوازې واک ترلاسه کول دپاره د واک د غځولو دپاره دی هېڅ څه نه لري د واک د غځولو دپاره ته باید په ټوله کې لومړی هغه ډله پوهه ولري وړتیا ولري ظرفیت ولري د همغه وړتیا او ظرفیت په رڼا کې پالیسۍ جوړې شوي نه یوازې چې د ځان د واکمنۍ د غځولو دپاره د ملت دپاره د دې جغرافیې دپاره هغه وړتیا چې هلته وینه نو دا توقع تمه نه شي ځینې کېدلی چې هغه د خپله واکمنۍ غځولو دپاره د ولس سره یا د نورو ډلو سره هغه د انعطاف وشي لهذا د ده واکمنۍ تر هغو پورې ده چې دی په زور یې کوي که د انعطاف وشوی په 2024 کې څوک ملا نه مني چې د ده واکمنۍ دې وکړي
ډېره مننه سلامت اوسئ یو اوریدونکی لرو بیا به ورشو میلمنو ته ځان راوپیژنئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم ورحمت الله عبدالحی محمد جان ده کندهار ستا ته سلامونه و مېلمنو ته ډېر سلامونه و اوریدونکو ته وایم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ محمدی صاحب
به تازه رجار سم سره د ملمنو د غردو کوي ما دوه نظر لند لور یو نظر خو می دا غو لند سول نه ویاله ورځ د تقریبا د خبره ما یو خبر دا به څوک نظر دار کمبل دا غوار دغه ساي و مل ما ول ولا شرق نه دي شرق لا په ځلند افغانستان نه دلن ول ارمانیا دا کسان د تاخیر وانه مو د سړی نه په حکومت کې نه پدای کېما یو د سړی خبر دا ول دا په دای کندی کې دا غور دي دغه مرسته طالبان سر نه بوګدوي ورور سلویر کال جنگ سعودي پارکور سلاي پرتیج ګور تس خبره د سلویر کال سر نه خالي دا شل کال پر افغانستان تیر شو اگر پر چره معاملہ وسلای چور دمه پر چره معاملہ وسلای چور مده مخ په امریکا کې سره چور منځل ته وخت پر اکانسټ باندې ټکان وکړه دا
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب محترم اسامه د هلمند کې کیسه در سره هم زبردانه توهم چې یو وحشت تیر سو بل وحشت را روان ده د تیر کلو نن دغه سی پر افغانان باندې ظلم شروع وس بیا غو بمبارونه چې و درې درو وس بیا بر رقم ظلم د حکومت د خوا شروع ده چې غلط دی و کاتلین دی خلق دی شیدانه ای اروپی و مترگاتان زنی اخی در بلی خواه چخه دوغنی لوی محصول دولت ولس چخه اخی ولس دا سال درست ولی دی چه بخی پازار کرده او در بلی خواه چخه یه جن تا بخکندن و
دیر منانه یو اوردون که بلم ده تاسی هم لطفاً لند خبری وکی میره بانی
او قدرمنو میلمنو میلمنو ته سلام نیکی هلی کرامات وړاندې کوم
سلام
نو می خالد نوښت کله میلمنو ته پښتنه دا شید څنګه کولای شو د سولې د سولې د وصول په اړه ماشمان او ځوانانو ته په هوای ورکړو
استاد دات مارک لمړی تاسو می ربانی وکي محمدی صاحب ویل چې هغه تاسو دی دای کندی دی حمله یادونه وکړه دولت چې په امریکا کې مملي کیږي په نورو ځایونو کې مملي کیږي یو یو خال بریټ خو کیږي دوی ته کا د سلند جواب وست ډیر مننه
امتی ته صاحب ته سلام او نیکيله ګوري امتی صاحب مونږه دا یو واقع او زکه مونږه دا واقع وروخته چې دلته خلک سره شریک کو دا راوړ دلته چې من هیڅ دی او شواهد منسی او واقعات یعنی دغس ادعاگان چی کیگی دام سهی نده بلا خبر داده چی دغو بل ارور چی دلمن نا ام داوست خبری که ولی ام دغی خبری او چی یا وحشت لار بل وحشت راغه منگا که خارج کیو دغ ارور خو پیلمن که ناسته دیتی زواب تاس سل رای زما مادي صاحب نه دا پوښتنه لرم کله چې په هلمند کې د غورور تاسو ته وایي چې یو وحشت لاړ بل وحشت راغی کله چې مونږ اوس دغه وحشت ته انتقاد کوو او دا انتقادي توګه ګورو دا په دې معنا نه دی چې مونږ د پخواني وحشت او پخواني ارغل پلویان یو خو په هر صورت بله خبره دی فرهنگ د سول فرهنگ دا ډیر ښه خبره دی اصلا د دې ورځې مفهوم همدغه دی چې موږ خپل ماشومانو ته خپل ځوانانو ته خپل په نصاب تعلیمي کې خپل په جماعتونو کې خپل په ټولنو کې هغه اجتماعي خدماتو کې خلک سره چې کوو دغه فرهنگ عام کړو تر څو چې موږ د سولې په امنیت باندې پوه نه شو سوله نه راځي او صلح دغه چا د خوانم نه راځي چې هغه جګړه کوي صلح باید د خلکو د خوانه راشي دغه فرهنګ که عام شي که ټول افغانان په دې باندې وپوهېږي که مونږ دغه ته احترام او درناوی وکړو که مونږ د بل چا حق ونه خورو خپله جګړه نه راځي خپله خشونت نه راځي او که کله خشونت راځي دلتا بیا جګړه راځي که کله حق تلفی راځي دلتا بیا جګړه راځي او د سوله د پارالته ځای لشته ډیر مهمه خبره دا ده که مونږ د سوله د پارا کار کوو مونږ باید دغه سوله عام کو د خپل ځان نه نیولای د خپل د کور د دسترخوان د شاوخوا نه نیولای بیا تر خپل ټولنې تر خپل جومات تر خپل ولس تر خپل قوم او تر خپل هیواد او تر خپل خاره پورې ورسوو که منګه دغه مبارزه فایل نکو او دغه مبارزه بریالیتوب ته ونه رسوو په دې تاسو مطمئن اوسئ چې صلح نه راځي صلح زموږ په مغزونو کې دی صلح زموږ په فکرونو کې دی نن دا جګړه چې په نړۍ کې روانه ده د اوکراین د غازی او دور په نړۍ کې چې دا ناخوالی دي دا د انسانانو د هغه واکمنانو د ذهن یو تراوش دی. دا د عام ولس
بله.
دا د نړیوال د عام شعور انعکاس نه دی.
بله.
او موږ باید دغه شعور عام کړو او دغه هڅه وکړو چې ټول نړۍ کې صلح راشي.
بله، ډیره مننه، ډیره مننه استاد اسحاق اتمر په جرمنی کې د پوهنتون استاد هم دغه راس په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دوام کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مفصل راپور هم لرو چې لاوریدونکو سره په ګډه ورو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه
سي. فزیکي امنیت دی، بشري امنیت دی، رواني امنیت دی.
سوله، سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي.
د سپتمبر یوویشتمه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1921 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 3مه سه شنبه د ملګرو ملتو د کلنۍ غونډې د پرانیستي ورځ د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دوی لسیزی وروسته له هغه چې په ټوله نړۍ کې د سولې ورځ په رسمیت وپیژندل شوه، په 2000 میلادي کال کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ اعلان کړه. دا ورځ شای په هغه هیوادونو کې چې په جګړه کې شکیل ندي یا له سختو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ ندي ډیر پام ځان ته ونړوي، خو په هغه هیوادونو کې چې پر لپسې جګړو، بحرانونو او بیوزلو یو ځپلي ځانګړی اهمیت لري. له همدې کبله د افغانستان د یوې جنگ ځپلي سیمې یو پیغلوټه چې ځان میمله معرفي کوي وایي
هغوی د سولې په خوند څه پوهیږي چې په ژوند کې جنگ لیدلی نه وي، هغوی د جنگ له زوره څه خبریږي چې په جنگ کې خپل بایللی نه وي.
سوله د هر چا لپاره بیل مفهوم لري. ممکن د یو کلیوال بزګر لپاره چې نورې د کلی په لاره یا پټی کې ماینې شودل کیږي یا پر کلی چاپنه وهل کیږي سوله دا وی چې جګړه درېدلې ده، خو د یوې زده کوونکې نجلۍ لپاره چې له ښوونځي او ډېرو نورو لبنانیو حقونو محرومه شوې بل مفهوم لري. شبانې پوپلزی ته چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له زده کړو محرومه شوې سوله څه معنا لري؟
زما په اند باندې سوله هغه ده چې ته د خپل ژوند له ټولو حقوقو نه په یو ټولنه کې برخمن اوسې، ستا ټول حقوق درکړل سي، هغه ته ستا ژوند په امن کې وي، هغه وخت هغه سوله ده. زما په اند باندې یوازې دا سوله کېدلی نه سي چې جنگ دی نه وي او بس نور چې هر څه و هر محدودیت تر باندې لګېدلی و سوله ده، نو بس جنگ نسته. نه یوازې دا چې جنگ نه وي دا سوله کېدلی نه سي.
سره له دې چې وسلوالې نشټې درېدلې، ګڼ شمېر افغان ښځې او ځوانان اوسنی حالت تر جګړې ناوړه ګڼي، ځکه چې دا وضعیت د دوی په وینا روحي او فزیکي مرګ دی. زرمینه صدیقي او حسنا وردګ په دې اړه وایي
سوله، سوله یعنی امن نه، یعنی انسان په امن کې وي او د مجدې وطن هیڅ ځغوندې نه سکور کې، یعنی بندیان غوندې مکتب بندې، له کاره بندې، له چیرې چکره، له هوا هایی بندې، تګ نه بندې. نو دغه ته خو سوله نه سو ویلی، دا خو داسې ځوند کوي موږ افغانانې ښځې لکه په بندیخانه کې سې کوم ځوند کوي نه، درې وخته مړی اوبو دا ورسېږي او نور یعنی ځوند نه ده، بل په واک کې دي بندیان غوندې دي. بیا اوس حکومت کې کتیر حکومت کې خو سوله نه وم، یعنی جنگ و خو شده شولې، مکتب و تکلې، پارک و تکلې، چه کار و تکلې، هنه خپل خوشی و کار و تکلې.
سوله یعنی په امن نړۍ کې ژوند کول ته وایي. سوله یعنی آرامۍ، سکون په هغه سیمه کې چې سوله وي، د هغې سیمې خلک په آرامه فضا کې ژوند کوي، فکر او ذهن آرامه وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی له بیا واک ته رسیدو وروسته سوله ټینګه شوې او جګړه پای ته رسیدلې ده، خو حتی هغوی چې د طالبانو امنیت هم تایید وی وای چې یوازې امنیت کفایت نه کوي. ازادي رادیو ته یو اوریدونکو بیل دی چې خپل نوم وشي وویل:
الحمدلله ټول افغانستان څخه امنیت ته هم یو مخبر خوشاله یو او دا وطن د اسلامي امارت ستر الله سره ولنه ده، څنګه دا دې مو دي مظلوم او غریب ولې ستاره کفایت نه کوي، مو خلک غریب دي او بیکار دي، بیکار څه زیات نه، حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي. یو دوهم دا مو تعلیم ته ضرورت لرو، او که چېرې دا تعلیمي دروازې د اوناسو زکړو دپاره د اوناسو دپاره بنده وي او د زکړو تعلیم هم کمرنګه وي.
د هلمند یو اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوله په دې معنا ده چې خلک ونه وشل شي، ځوانان کار ولري او خلک له هیواده وتلو ته مجبور نشي. د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل په نظر امن هغه دی چې په یوه هیواد کې ټول خلک مسؤلیت احساس کړي، د خپل کورنۍ او اولادونو راتلونکو ورته خوندي ښکار شي او د کار او روزګار فرصت ولري.
کله چې د امن خبره راځي نو امن تعریف فزیکی امنیت، بشري امنیت، رواني امنیت چې دا په افغانستان کې نشته دی. هغه فزیکی امنیت چې طالبان وایي چې دی و امن راوسته دی، نو زیات هغه انفجار او انتحار کې چې دی و برخه درلوده، هغه اوس شتون نه لري. هم نورې جنایي پیښې، مرموز قتلونه، دا د جمهوریت د وخت نه زیات دي او کم نه دي. کوم احصایه چې ما سره دا او یا معلومات لرو، هر ورځ په خاورونو کې اختطاف هم کیږي، مرموز قتلونه هم کیږي، شکنجه، زجر، دا ټول وجود لري.
ښاغلی میاخیل هم دې عواملو ته په اشاره وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په لکونو افغانان وتلي او لا هم هر ورځ ګڼ خلک له هیواده وزي یا د وتلو هڅه کوي. د ملګرو ملتو د تعریف پر اساس سوله نه یوازې د جګړو درېداده، بلکې یو مثبت او خوځنده شراکتي پروسه ده چې په هغه کې خبري اترې تشویق کیږي او نشټې په همکاري او د متقابل درک پر روحیې پای ته رسیږي. د شخړو د حل د چارو نظر خاوند لیزا سروش باوري ده چې سوله په عمومي ډول قراری ده او د دې معنا یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، بلکې نور شرایط هم ورسره تړلې دي.
د خلکو سحرې شکنجه، ظلم، د مذهبي عقایدو په خاطر وژنې، د ازادۍ او عدالت نشتوالی او لسګونه نور دا ډول موارد ته چې د طالبانو په حکومت کې وینو.
در حاکمیت طالبان وجود
داریم. د اغلی سروش په وینا سوله یو ټولنیز قرارداد دی او د یو مدني حکومت او د قواو د انډول په موجودیت کې رامنځته کیږي، خو دا هغه څه دي چې د طالبانو په حکومت کې نشته. طالبان یوازې د جګړې بندیدا ته سوله وایي، خو راپورونه شي چې طالبانو نه د داعش او نه د خپل نورو مخالفانو بریدونه یو مخ پای ته رسولي دي. هر څه موده وروسته د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کیږي. د پوځي چارو کارپو محمد رادونش سوله له ازادۍ سره تړلې بولي.
ازادي په عام شکل د ترقی او مختتک چې د فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې موثر ده معنا ورکوي، لکن طالبان چې د سولې راوستو ادعا کوي صرفا افغانستان د بنسټګرو او تروریستانو د فعالیت دګر ګرځولې او متاسفانه شزو او ځوانانو د رواني له نظره د مختلفو تهدیداتو سره مخامخ دي چې د سولې ادعا بی بنسټه ښکاري.
لهمدې عمله د سپتمبر 28مه نه یوازې د ملتونو ترمنځ د سولې د ودی او خوندیتوب د څرنګوالي په اړه د خبرو اترو لپاره، بلکې په شخړه کې د شکیلو ډلو لپاره د څلورویشت ساعته اوربند او جګړې نه کولو لپاره یو فرصت دی. په حقیقت کې د سولې په نوم د یوې ورځې نوموونی د نړۍ خلکو ته فرصت رامنځته کړ چې سولې ته خپل ژبنتیا په یاد وساتي او بیل دی چې په خپل منځ کې سخت اختلافات په پام کې وساتي، د سولې د کلتور پرامنځته کولو کې برخه واخلي. سږ کال هم د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې انسانان او د ځمکې کره له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا د سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او اقليمي ستونزو له کبله تر بل هر وخت زیات خلک د خپل کور کلی پریښودو ته اړ ایستل شوی دي. اور لګیدنې، سیلونه، د مزکې د تودوخې ډېرې دا بې وسلی، نابرابري، ناانصافي، ناباوري، تعصب او توپیرونه دا ټول هغه علتونه دي چې سوله ګواښي. سرمشی تیر کال د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی و چې د وسلوالي جګړې پر بندیدو سربیره د سولې لپاره نورو ډیرو اقداماتو ته اړتیا ده چې باید وشي، او حقیقي سوله هغه وخت ممکنه ده چې د نړۍ د ټولو وګړو انساني حقونه پر ځای شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
salarwish saata
labe polmi shinom to ki biay هزاران توبه از داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بایتی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل خانم گل الو گل زده ای بکا گل خانم ای خانم گل گل زده ای بکا گل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل وعده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
خانم ای خانم گل گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دی بیا بائل لے دے
تا چی گلو گرم را پی گما تا 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 مزڑ گئے وڑے دے
سوک چشی مائن مینا پٹے گی نازڑ زڑ زڑ دی بیا بائل لے دے
دکړم امړم ګورا تاس کوي تا 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 مزړګې وړې دے سترګو کې ستو نارات تک کوي تا 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 مزړګې وړې دے مين کوي ناس کوي په هی ګما تا 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 مزړګې وړې دے
سب چې شي مېن مینا پټي ګنا زړ 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 دی بیا بایل له دے
تا 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 مزړګې وړې دے
ترجمة